پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د دولس بجو خبری پروگرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوی. د کرونا له چټک خپراوي سربیره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایې یادی
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه، هغه په دې معنا چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې ساتلې.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولي او اقتصاد انسټیټیوټ افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله، او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبي اسیا لپاره د دې لندن میشتي سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې په تیرې یو اونۍ کې په افغانستان کې لشت لژه چلر وش ملکیان وو وشل شول. نو موري وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکرې شوي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر ګړندای روان دی، د ولسی وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې درونتاون غالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا اوښتی ده. په پکتیا کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومن نن ازادي رادیو ته وویل تیره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د بیان خیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټ ډلهیز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن دوی د نشټې په پایله کې د یولسو پاکستاني او دوه مشهور قمندانانو په ګډون وبشت وسلوال طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د مومنت په خبره په نخته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وشل شوي او شپږ ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل په دې نشته کې نه افغان سرتیري وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو نامن هیواد دی. له افغانستان روسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوې دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران لاټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپل غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغه موضوعاتو د شاملې دوه په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیې، اروپایي اتحادیه او امریکا سره د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ویانا کې د خبروش په جم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپل حقش منی عملی کړي چې په اتمی موافقه کې کړي د موافقت برتستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال د موافقه ووته او پر ایران بندیزونه سخت کړل. لبلی خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتمی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او د تاړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د اتمی انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتمی تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشر انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دوو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینې مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې $2.2 billion مرستندوی ټولنو او هغه مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. اغل اسکارت چې د نړۍ تر ټولو شتمنه شزه ده د ټولنیزو شبکو لاري د دغه خبر د اعلانولو ترڅنګ ویلي دا پیسې چې دی بخښلي د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکارت تر دې وړاندې په 2000 کې د خپل شتمنیو $5 billion د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تور پوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعالو مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلی. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني $5 billion ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانولو په جګړه کې وژل شوی. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانولو یو کامیاب هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې. په لړ ازموږ همکار جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
بله ګران همکار، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کاره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته شاوخوا شلو کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. دوی ولیدي مرګ ژوبله وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیت نیولو لپاره سیمې ته لګل شوي وو، او له زیات جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالی تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت په خوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوه زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړ زده کړې ورکړې وي او ارکان حرب او تازه په کمانډو پوځیانو کې دنده تر سره کړې و. ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په سعودي پیغام کې ویلي دي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. هغوی یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي ځینې سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. په ویډیو کې لیدل کېږي د بده سهار کې د شورا جوړان د طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په جنوب ولسوالۍ باندې تهاجمي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دوی ونیوله، خو ونه مشپل سخت جګړې وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېدل. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله
مننه کوم. و موریدل چې په فاریاب کې ل شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانولو په جګړه کې وژل شوې دي. په وژل شوو کې کڅام افغان چارواکو تر اوسه پر دې دوی رسمان د دوی د وژنې تایید نه دی کړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت په خواني ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې د زوی او ګڼو ملګرو د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپل وینه توې کړه او د ویل چې د دوی لار به دوام لري. سهراب عظیمی د ګرمانو او امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لاخپراوي د مخنیوي له امله د ودونو، سالونونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه، تفری پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه ګڼه لري. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والی باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې دي. د عامه روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ازایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع د جلوګیری لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د ښاروالۍ محترم ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې پر اساس کې بیا هم د ښاروالۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه وایرس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,501 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 3,243 مړه شوي دي. د امریکا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتند. افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوه تازه څېړنه کې موندلې چې افغانانو ته د کووېډ 19 ناروغي په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خبر کو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د اوګدې مدیره هيسي د 250 سوداګرو سوداګریز توکي په چین کې د ویزو نشټون لامل باندې او تر اوسه د دستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرسیال یونس مومن نن ازت رادیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلې او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د شتستونزو په اړه خبري شوه. خغلی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو لامل سوداګر لګړو سنزو او ننګونو سره مخ دي او دوی به د سنزې ژرتر ژره د چین سفارت او د نموړي هواد سوداګریز قونسل سره خبري وکړي. نموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د سنزو د هواري لپاره یو انلاین ناسته د چینی مقاماتو دولتي سکتور مسولینو کابل کې د چین میشت سفیر په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون تر سره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کورونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغېزه کړې. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازد رادیو ته وویل چې د رومیانو دغه ستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 دیش پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانه خسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړه د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوي، یو لړ موافقه وشوي، ګیلي وشوي او د دواړو یوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصيل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبه په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وي او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښکېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د تودي سرمشیزي برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگتن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده، او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کیدل هم شامل دی. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا ازادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د واشنگتن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنگتن ته ستنی شي.
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمې کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور تا دیر خساره ورسیده، مثلا شیشه ماتی سوی تلویزیون می ماتی سوی دوالکان می زوبل سو آغا پشت خانه که می بودگی.
در اسمی شمیرو لمخی پا دغور لگیدنه که چه ده دیل سوا و نویوم کال ده جدی پا میاشت که وشوا دری کسان وشل شل او چلور سلویخت نور تپیان شل. وز پا افغانستان که اور لگیدنی نه ده خوندی توپ فنی او دایمی کمیتی هود کرده چه ده داشان پی خود تکرار مخونی سی. ده دغی کمیتی مسئولانو ده چرشنبه پا ورست پا کابل که ده تیلو ده پمپونو او سوداگریز و مرکزونو لمالکانو وغختل چه ده خوندی توپ تدابیر جدی کلی. ده افغانستان طبیعی پی خودتا ده رسیدلو پا چارو که ده دولت ده وزارت ده پی خود انسجام رسیال محمد قاسم حیدری دغی غونده تاویل
در صورت باز همه که تدابیر راید نگردن
و هغه صورت که چه تدابیر مراد نشی کمیته به ده تقدینی اسنادو پر بنسد دیری جریمی وزکلی او ده جمهوری ریاست ده مقام ده هدایت سرسم به مک سرغرون کی ده تیلو پمپونه او سوداگریز مرکزونه و ترو
ایوه پمپسترشان حاقت کردیم.
لدغه وزارت سربیره د اطفایی اداره کابل خاروالی او د نفتی موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د کمیټې غړي دي. ښاغلی حیدری وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2340 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنۍ چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي شل ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعت کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
ما طرح جامع را آماده ساختیم که
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکي اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکی باید
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړ جوړه شو. د کورنۍ چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نکړي فعالیتونه به ودرول شي. په همدې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خکلی او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شایان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناست ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تعالی لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټوالي لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جامې ګنډل دي ځکه هر قسم هرې غو دا بل امبريلا مندا سينو او پنجابي امدا منګ واړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بدوګانو چالتو یسو هر څه یو چیزال به تر لاسه راو.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدې ډلې د وایي
او خیاطي ټولې شو او لاسي کارونه کوم چې تا کوم چې ما ټوکلي نه داري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دلته یان لستنای هر څه کې کوم مګر مارکیټ نشته چې مونږه مارکیټ تولان دي نو له دولت نه مې دا وخت نه د چیل ته یو مارکیټ جوړ شي دوم د پاره مونږ ورته د خپل دا
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړې مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړې مارکیټ جوړ شي دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. چې هغه د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. دغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو مونږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه مونږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د درې ولسوالیو ته مونږ په دې منطق سره معاشات اجرا کړل او پاتې نولسو ولسوالیو ته مونږ ورکوو یا نه ورکوو. وهم لون سارا ریاست مقام ولا مقام اندغه چې مشرانو جرګي دغه ټول اورګانونو په تماس کې دي مکتوبونه درو دي چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي توګه کې ځان سره نیسو تاسو موږ سره رسمي خوونکي چې تاسو درې کال څلور کال تجربه لرئ او چې دغه بسونه راغلي دي ریاست مقام نه ولایت مقام نه اندغه چې وزارت مقام نه ځنګه را راځي تر څو جمهوریت رسیدلی وي هله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهوریو تخمینی فرمان صادر کړي یا دغه اورګانونه چې دوی یو مسلمان سره همهنګي وکړي چې دا خوونکي موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو یو سلام په احترام
موږ دا وته بلمرغاد ولسوالۍ او خوشحال شوب د وشکالۍ خدمت او موږ مالدارۍ ټول په غاړه کې دوی ته موږ د حکومت په غاړه کې ملګرو همکاري مرسته وکړو موږ ټول د وشکالۍ د سختي او سپتې سره مخامخ یو سلام
د زابل ولایت سمې زنګواله ده نن خوښی چې بدل ته مکتب جوړ شي مشته ته مکتب نسته موږ د زابل د ولایت څخه د لښت داشتې خو د پراته یې نه د مکتب نور د پاره نسته باید مکتب جوړ شي چې کله ته شي دې د مکتب نسته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوس هم اسمت څاروان د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسی وګړو د ورستیو خنډیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبلا اوښتی ده. د سوری او اقتصادي انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنې هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوي پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرط کولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندوی ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډیر مننه چې تاسو زموږ خبرونه ته راغلاست.
سلامونه وکرمونه تاسو وړاندې کوم تاسو ټول امکانات او ټول اړوندونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښي خزي د خبرونه په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو تر سره کړل کوم کار چې تاسو وکړي دغه کار څومره ستونزمن وو په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن وو او ډیر لانجې هم پکې کې وې.
دا دند زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه، د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د یو ولسمشر اعلانول اسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، تاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د میرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د میرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه. اول ته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاسول، او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنره پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمشنره وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسایل چې په نشراتو پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هماغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل، چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ولایت قومندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شو، چې تبن دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، تبن دا تحصیل درلود. په هغې وخت کې موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره، چې ډېرې اوچتې رایې وي، از دلتا غشما کمشنر شما او بیا هم د آزاد او د دیش رون انتخابات په اساس دلتا د دوه کال لپاره رئیس پات شولم چې دغه می قانوني حق چې باید د دوه کال لپاره رئیس او سمت قانون کې اندسي تسجیل نو په دې خاطر باندې هر برخه ځان تخپل مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی او الحمدللہ ټول د لاسراوړو نه ډاک کارونه و چې ما تر سره کړی دي او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یو مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگی حالات دي متاسفانه ډیر مشکلات موږ لرو سر لاغې بیا دې ټول ستونزو سره زه دې دندې د پاره مې زړه ښکه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن تاسو دستاورد ګورئ موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ د ملاریا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي دا خپل لاسته راوړل
بله نورستاني صاحب دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي دا آیا تاسو تقدیر سوي یاست تاسو دا لاسته راوړنی چې دي دغه منل سوي دي تاسو دغه خوشاله یاست
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کیږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کیږي په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده قبمندګیګانې موجودې دي ستونزې موجودې دي تاوتریخوالی موجود دی جنګ موجود دی په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راز کې هم یوه مېرمنه وه او زه دلته یوه مېرمنه وم یو کمیشنره هم یوه مېرمنه درلودله نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړې دي په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې ته باندې د یو ټیم په موجودیت کې کړی دی د یو لاسه ټک نه خېږي دا واقعیت دی ما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی او که چا خبره تیږي واری دی هم په هماغه پوزیشن واری دی یعنی دا ټول موږ تحمل کړل نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان دی چې موږ ټاکنې کړي په عنوان دی چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان باندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغه ټولنو لخوانه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو یعنی دوی وکولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن و او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقه سره سرته ورسوله ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل نیولی متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوانه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره نو د ښځو سره خصوصا نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ماته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا مغم پخله مونږ کړله چې تاسو منهزه او مېرمنې دلته کار کړی دی مونږ تاسو په یو غونډه نیولې متاسفانه دا شهیدونه شو او زه د دې نه کومه ګیله خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلود ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندې پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږیږم چې اوس د کمیشنرۍ په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایمانداری ملي ګټو ته په وفاداری او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان د لپاره وشي او د افغانستان د خوځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوم هیڅ ته ماجره شوم هم نه یم د افغانستان ټولې ناخوالې مې په خپل وطن کې تیرې کړې دي او اوس هم افتخار دی لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله دلته به يم توکل په دې
اوس به هم ز د دینو اوریدونکو پښتني راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتني وکړي یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
وعلي السلام علیکم د ملالې جان دې هوا عالم نورستانې نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټول ټاکنو په ریسټو کې اوکا او څنګه یو کول شو چې د رئیس توپ ته ور داخله شو او د دې کوم اولاد شته کنه د پدو افغانستان کې
زه صاحب محمد تاسو ته تاسو درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم ما خورکې نه کومه دا پښتنه د خدای د مونږ خو میګال نه لري چې ته دې ته برکو خو مونږ بدوا وته کوې خدای دې نور هم کامیاب وي خدای دې نور تطبیق دل کې چې وطن ته خدمت وکړي خدای وا پښتنه دا کومه پرکې چې کولې دې شو دې په کاروان کې یا شو دې کې دې برخه دې وانه خېستره لاړه نشي او بل پښتنه مې دا چې نه کوله پرکې چې کا په نورستان کې دا نه مکتبو د پاره څونه خدمت کړې د څه دې کړې دې
ډیره مننه سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوند دي زه مملدونه لرم بلې یو زوی لرم څلور ورګانی لرم الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټر اکاچا پوری درسونه ویلي دي هغه وړلور مې هم فعلاً ما خپل د افغانستان کې د ټیپ دی پوینټي چې د ترک د مکتب نه فارغ شوې ده او زوی مې هم نسانس دی اوس د ماستری زده کړې کوي او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د پادای د رادیو ویان ده رڼا جان په لور مې په راغه هم د کابل په انتو نفاره غدا ماستر ده کار کوي درې معلوم مې هم د ډاکټورا پروګرام خپل تکمیل ک چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتو دلی کې په هندستان کې آنلاین خلاص ک اول ته په ځان کامیاب شي او فیلنده بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي او لورګانې مې هم لکه زما غونډې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم او د ژوند د ملګری مې دوه کاله د مخه له لاسه ورکړی دی او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسیدل هغه ما په نورستان کې ډیر لاس مکتب په غربي نورستان کې ځکه زما د فار دی ډیر لمړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د خونی او روزنې برخه ته ډیره توجه شي کومه په افغانستان کې لوستي خلګو لرو هلته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود د هغه د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د ډېر لسنه ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام منډول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې
په مرکز پارون کې هغه فیلم شتون لري او نور د په یو شپخانی مې مرتکار را شروع کړی او تاسو پیږی چې بعضی کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضی کارونه به پات کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې مونږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضی پاتې شول چې مونږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي چې کومه تجربه پکې درلودله اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځانته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې تاسو نه من نه کوم
افغانستان یو سړی سالاره ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست
ملالۍ جانې بیا په پښتو کې ماتل دروې کومه پوښتنه تاسو به وتښتې ستونځه کوم دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونځې نه فقط کله بچ ډیره ستړي شومه نو ما په ویل چې زه په سړی نشم ځان سره به بیرته د سیاو تصمیم نیو چې نه زه به سړی نشم ستړیا خو یوې خوا ته و توصیه ډیری زیاتې وی توصیه لام هدامه لري توصیه راته ډیری جوړېدلې هغه راته ډیر جوړېدل نو دام یو ارخو مګم ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کاوه چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د خوځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته اگر راکی لاس راکی چې دا څه حال ده زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت ده زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د خوځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابت کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه چې باید دا تاریخ موږ ژوندۍ وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده و پندغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندۍ نشي و نشي ساتلې او هغه ګوې چې دغه خزینه شي کولای ده په دغه خاطر راته دیری ستونزې جوړې دي اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتم کوم هدف چې د افغانستان یو مېرمن یو وسیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د خوځو ارمان چې یو ښځه باید هم د سیاست کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغه وخت کې درلودلې اوس ته هم لري او په راتلونکي کې به هم لري ځکه دا انکار نه منونکي یو خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداری او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداری دا ډیره زیاته مهمه ده
ډیر زیاته مننه اوریدونکو زموږ ملمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید زموږ د دې خبرونې دوهمه ملمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیک ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د وی شذ لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیر مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړی یم د انجینری پونځي د ننګرهار پونځي د انجینری پونځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې د مېرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفات شتون چې دی دا مالوندار چې د ستونزو ستونزو درلودون کې د اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری ولما په ټولو باندې دې په ځای چې څوک را تشویق کړي همیشه دا خبرې وي چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پونځي د خزر لپاره څنګه راتلونکي نه لري او نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پایل څخه د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هدا پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه هر ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری او ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که ښځینه د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري اعتداد یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند وي اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانې، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تم لري چنجونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې انجونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نو انا شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه سل فیصد استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخه. ځکه داسې کس هیڅ وخت نشي کېدلی یا ډېر به کم مونږ وګورو چې داسې کس چې په ژوند کې بریالی وسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر وسي، یو څوک انجینیر وسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کې په افغانستان کې دا مثلا طب د ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینری مخصوصا د نارینه لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه ای که هغه در معلومی نی، هغه که چیر تا اقتصاد وی، حقوق پانزه وی، که هر بلا پانزه وی که ده چاور سر علاقه ای کورنه ضرور ده چه مهمه داده که کورنه ملاتر رو که تر سوخ اولادونه که همغی برخه که پراتون که بریالی و سی او داده را مهمه مساله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړي توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، مونږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې مونږ ګورو یا په نورو پرمختیایي برخه کې مونږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خوشبختانه څه ناڅه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته مونږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه مونږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې که هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښځه لیدلی دي یا ښه ثابتې شوې دي که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې وکړې. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوان دي کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.